په پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له اسرائیلم مومند.
عوامی نیشنل پارٹی د پاکستان کونو چر وزیر د سرګندونو پر ضد لپی خور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستی. د بلوچستان په پشین خار کې لا سرګند وسلوالو د انجمن تاجران صوبای جنرل سیکرټری حاجی الاداد ترین وچلې دي. او امریکایي څارنوال ویلیام بار وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې په وټونو کې د بې ضبطګۍ او د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. خبرونو تفصیل. عوامی نیشنل پارٹی د پاکستان کونو چر وزیر د څرګندونو پر ضد لپیخور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستې ده. د ګوند پریکړه له هغو وروسته کړې چې کله اعجاز شاه او د واکمن ګوند تحریک انصاف نور مشران پرون په پیښور کې د ان پی مرکزي دفتر ته ورغلل. تر دې وروسته دواړو ګوندونو مشرانو له خبریالانو سره خبرې وکړې. پر دې مخه د عوامی نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میاں افتخار حسین وویل د کونو چر وزیر وضاحت وکړ چې هغه دا څرګندونې په دې تناظر کې نه وې کړې او که بیا هم د ان پی زړه آزاد شوی وي نو دی بخانه غواړي. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د کونو چر وزیر اعجاز شاه داسې یو ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړی مسلم لیگ نواز ته یو ډول دړکه ورکوي چې پر پوځ دی تنقید نه کوي او زیاتوي چې د عوامي نیشنل ګوند غړي اهم ځکه ووژل شول چې هغو د ترګرو او وسلوالو طالبانو مخالفت کاوه. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته عوامي نیشنل ګوند سخت غبرګون وښود او د اعجاز شاه د استعفا او د رښتیا معلومولو کمیشن د جوړولو غوښتنه یې وکړه. او د نومبر پر 11 نیټه یې د کونو چارو د وزیر پر ضد اسلام آباد ته د لاریون اعلان وکړ. ان پی وای چې د ترګریز جګړې پر مهال یې تر زرو زیات غړي وژل شوي. د زیاتره وژنو ذمواري طریق طالبان پاکستان منلې ده. د بلوچستان په پشین خار کې ناڅرګند وسلوالو د انجمن تاجران صوبایي جنرال سیکرټري حاجی الاداد ترین وژلې دي. لوی چارواکو مشال ډوته ویل الاداد ترین پر کلی لوی عالیزي کې هغه مهال وژل شو کله چې ماخام مانځه وروسته له جمعات راووت. د دوی په وینا تر ډزو وروسته مشکوک قاتلان په موټرسایکل وتښتېدل. الاداد ترین د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړی وو چې د وژنې پر ضد یې نن د دې ګوند او انجمن تاجران په کوټه او پشین کې هړتال اعلان کړی. په دواړو ښارونو کې زیاتره دوکانونه بند دي. پښتونخوا ګوند او تاجرانو له حکومت د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې. بلخوا بلوچستان حکومت د دغه وژنې غندنه کړې او د قاتلانو د نیولو هوډ څرګند کړی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي اداره وایي د دې هیواد په لویو ښارونو کې وایرس په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. نیشنل کمانډ اپریشن سنټر دا خبره پرون په اسلام آباد کې د لوړې کچې تر غونډې وروسته په یو بیان کې کړې ده. بیان زیاتوي وایرس په 15 ښارونو کې په تیزۍ سره خپرېږي چې تر ټولو زیات په حیدرآباد کې دی. پېښور د وایرس خپرېدو د درجه بندۍ په حساب په 6 او کوټه په 9 نمبر ده. نن د پاکستان روغتیا څانګې پر خپله پاڼه لیکلي چې په تیر شواروز کې 14 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 3 ورڅخه مړه شوي دي. خو په دې موده کې 550 کسان غېدلي هم دي. له دې شمېرو سره د وایرس د ناروغانو مجموعي شمېر څه باندې 3,46,000 د مړو هغه 9,000 او د غېدلو کسانو هغه څه باندې 3,19,000 ته رسېدلي دي. امریکایي څارنوال ویلیام بار وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پوټونو کې د بې ضبطګۍ او د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د دې ادعاو په ملاتړ کې څه ثبوتونه نشته چې د پراخه درغلیو له کبله هغه د ډیموکرات ګوند جو بایډن ته انتخابات وبایلل. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د 12 نومبر 9 یاداشت ته په ځواب کې د انصاف وزارت د الیکشن جرمونو څانګې مشر په یو داخلي ایمیل کې اعلان کړی چې د نوو پالیسیو او د دې د اغیزې تر لوستو وروسته له دندې استعفا ورکوي. بار چې د ټرمپ نږدې ملاتړی دی د ناقدینو او ډیموکراټانو لخوا په دې تورن دی چې څو وارې یې د خپلې دورې پر مهال د انصاف نظام سیاسي کړی دی. د بایډن کمپاین چلوونکي وایي بار د درغلیو په اړه د ټرمپ هغه تورون ته هوا ورکوي چې لا ثابت شوی نه دي. د بایډن مشر سلاکار باب باور ویلی دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان هر ورځ دا قسمه ناکامه اداوي کوي ځکه چې عدالتونه یو په بل پسې د دوی کیسونه نه قبلوي. د ټرمپ انتظامی په انصاف وزارت غږ کړی چې د درغلیو اداو پلټنې وکړي او د ټرمپ کمپاین کوونکو په یو شمیر ایالتونو کې د قانوني کاروایی لپاره کیسونه جمع کړي. ججانو په میشیګن او جارجیا کې دغه کیسونه مسترد کړي او د پوهانو په اند ډېر لږ امکانات دي چې د ټرمپ قانوني هلې ځلې به د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. بار په خپل لیک کې پر دې خبره ټینګار کړی چې د بایډن لخوا په ګټل شوو انتخاباتو کې د انصاف وزارت لخوا د درغلیو کیسونو په اړه ضروري ثبوتونه نه دي موندل شوي، خو نوموړي هغه مخکینی محدودیتونه لري کړی دي کوم چې پاکی سرنوالان د دا قسم پلټنو له کولو منع کوي، ځکه چې اکثره دا قسم پلټنې ایالتونه خپله کوي. دا تر دې محل مشال خبرونه.
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل او په روانه خبرونه کې پر دې موضوعات استاد لپاره رپورټونه لرو. د پاکستان د کورونا چار وزیر بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه پرون په پېښور کې باچا خان مرکز ته ولاړ او د خپلې هغې وینا لپاره چې ګواکې د عوامي سترګون په څېر به مسلم لیگ نن هم د ترهګر بدون ښکار شي د این پی له مشرانو بخښنه وغوښته.
هغه وویل چې خلک په دې خبره پوه شوي نه دي، ځکه زه راغلی یم، خو بیا هم که چا زړه ته آزار رسېدلی زه د هغې بخښنه.
وسوالو پرون د بلوچستان په پشین کې د دې صوبې د تجارانو یو مشر حاجی الاداد ترین وواژه. د تجارانو اتحادیې له حکومته د هغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې.
الاداد ترین صاحب د بلوچستان تاجرانو لپاره ډېرې هلې ځلې په تېر 15-20 کاله ډېرو فارغ شلي دي. هر تاجر یې پېژني. د ده قاتلان دې فوري طور گرفتار شي.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنی رپورټ د پاکستان د کورونا چارو وزیر اعجاز شاه او د واکمن تحریک انصاف مهم مشران پرون د عوامي اصلاح پارټۍ د پېښور مرکزی دفتر ته ورغلل چې پکې د کورونا چارو وزیر پر خپلو کړو خبرو له دې ګوند بخنه غوښته. ان پی د کورونا چارو د وزیر د څرګندونو پر ضد د نومبر پر 11 اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی او غوښتنه یې کړې وه چې اعجاز شاه د استعفا ورکړي. نوموړي پرستایو کې په پنجاب کې وی غونډې ته بنا پر مهال مسلم لیگ نواز ته په اشاره ویلي ول چې د پوز مخالفت دی نه کوي، کنه د عوامي نشتل ګوند په سیر باد ترهګرو او طالبانو د بدون ښکار شي. عوامي نشتل پټای د نوموړي د سرګندمنې د ځان سپکاوی ګڼلې او د ان پی په وینا د ترهګرې جګړې پر مهال تر زرو زیات غړي وژل شوي، چې پکې د زیاترو ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
پېښور باچا خان مرکز کې شوی دغه جرګه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه نه علاوه د دفاع وزیر پرویز خټک او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو شمېر نور مشرانو هم ګډون وکړو او دوی د عوامي نېشنل ګوند د ټولو پښتنو او د هغه چانه چا چې د ترهګرۍ د جنگ کې تر دې دمه قربانۍ ورکړي په خپل بیان بخنه غوښته. ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه وویل چې د مقصد بالکل هم دغه نه و، کوم چې عوامي نېشنل ګوند مطبوعاتو یا نورو اورېدونکو د ده د خبرو نه اخیستی و، نو ځکه دوی ټول د جرګې په شکل باچا خان مرکز ته راغلي دي.
سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو کنٹیسٹ آپ سوچ رہے وہ ایسا نہیں تھا.
دا ټول وړاندې خوزو تاسو ته دا وایم چې کوم تاسو سوچ کوي دغه مقصد زما نه و، که داسې و نو زه بنن دلته نه راتلم. ما دغه ویلی نه دي، نو ځکه دلته راغلم نو بس میډیا هم دومره وګوره چې مونږ جرګه راوړه او د دوی مننه کوو چې مونږ له عزت راکړو او خو په خوشحاله یو بل سره د ملاویده وروستو واپس ځو او هیڅ ټینشن نشته دی او د ټولو نه بخنه غواړم. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین د چا د زوی چې هم په دغه لنجمن بیان کې وزیر داخله ذکر کړی و مشال لیډو ته وویل چې دوی دا جرګه قبوله کړې ده او 11 نومبر اسلام آباد په لور اعلان شوی احتجاج پریکړه هم واپس اخیستې ده.
پرویز خټک صاحب راغلی و، اعجاز شاه صاحب راغلی و، نور ورسره شپږو ملګري نور هم راغلي او هغوی په دې نیت راغل چې کومه خبره تاسو وایي دا ما کړې ده نه، خو که د چا زړه ته مطلع ازار رسېدلي زه د هغې بخښنه غواړم او مونږ د هغې دا جرګه قبوله کړه او د 11 تاریخ چې کوم پروګرام و نو هغه د دې د احتجاج دپاره مونږ کړی ختم شو. هغه وایي چې خلک په دې خبره پوه شوي نه، خو بیا هم کوم د چا زړه ته ازار رسېدلي زه د هغې بخښنه. په دې خطه کې ډېر زیات شهیدان دي د این پی نه علاوه د ټولو خلکو زړه دردېدل، ځکه مونږ وایي چې د باچا خان د کور ته دې راشي او دې دا وایي چې دا کومه نیرېټیو وه، نو دا چې ما ویلي دا غلط دی او دا خبره ټیک.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر ایم ای ولی خان د جرګې وروستو ویل چې دغه بیان وروستو چې د دوی کمې دوه غوښتنې وې د هغې نه لاس په سر شوې دي. زموږ دوه غوښتنې وې، یو چې دا وزیر صاحب دې استعفا ورکړي، خو په دلته راتلو دوی بخښنه وغوښته، نو د هغې خپلې غوښتنې نه موږ وروستو شو. دویمه غوښتنه زموږ د انکوایري کمیشن وه. دغه انکوایري کمیشن چې د څه دپاره موږ غوښتو، هغه دوی ښه په ښکاره وویل چې هغه وخت کم شهادتونه ورکړی شوي وو هغه د دې ریاست لپاره ورکړی شوی وو، هغه د دې ملک لپاره وو، او هغه کې د هر چا برخه وه. او دوی دلته پر راتلو د عوامي نېشنل ګوند د چوکاټ نه د ټول قام په وړاندې د دې سپیناوی هم وکړو.
وضاحت بھی کی ہے
د پام وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ دا جلسو او پہاغ بیانونو پکم کے چھے دوی دا پاکستان پا سیاسی عمل کے دا اسٹیبلشمنٹ تلاس وہنے خبری کوی پر دے عمل کے خپل یو بیان کے ویلیو چھے عوامی نیشنل گن او دا دی غلی زکا دا طالب وسلوالو پنخوو چھے دوی دا ترہگرے پر زد وو او دا طالب وسلوالو مخالف وو. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د بلوچستان په پښین کې وسلوالو پروند صوبې د تجارانو یو مشر حاجی رضا ترین وواژه. د انجمن تجاران صوبایي جنرال سیکرټری د پښتونخوا ملي او عامي ګوند غړی و. دا د وژنې پر ضد نن په کوټه او پښین کې د هړتال اعلان شوی. د تجارانو له حکومته دغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې. صوبایي حکومت د وژونکو د گرفتارولو هوډ خولی دی. ایوب ترین حال راکوي.
د ځای چارواک پوینا چې پراجی الادا ترین باندې د ټکانو وروسته ناصرګند وسلوال کسان پر یو موټر سایکل باندې په تیښته کې بریالي شوي دي. وروسته ځای لیویز او پولیس د پیښې ځای ته رسیدلي او د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دي نیولي او نه هم چا د دغه پیښې ذمواري منلې ده. د دې پیښې وروسته د حاجي الادا ترین مړی د پوسټ مارټم لپاره د پښین څخه د کوټې وسیول هسپتال ته راوړل شوی و. چیرې چې د ډاکټرانو پوینا الادا ترین په سر، سینه او د بدن په نورو برخو کې 15 ګولۍ لګېدلې دي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند د پښینې و کارکونکو احمد نواز و مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د ماښام لمونځ په مسجد کې وکړ، چې مازی د مسجد سره ووتئ نو کوټ چې دی دننه کېدی په دا ځای باندې ټکان خو اوسو د کړنې سترګې باندې لګېدلې ګولۍ شاته وتلې، نو دغه ورونو کې لګېدلې 4-5 ګولۍ. نه څه خو یوه بدیم دیم نه درلود، یو شی نه درلود، ډېر خاموش انسان.
پر دې پېښه باندې بلوچستان تجارو او سیاسی مشرانو لالوري خواشنی څرګنده شوی ده. د بلوچستان د تجارو د اتحادی او پښتونخوا ملي او عوامي ګوند پر غوښتنه نن په کوټ ښار او پښین بازار کې په بشپړ توګه کار بندیز دی. ټوله مارکیټونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي. پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی او سرکاري دفترونه خلاص دي. د اجي الادا ترین پر وژنه د انجمن تاجران پښین صدر ملک بهادر ترین د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د غوښتنه کړې ده.
نه معلومه دي دا خلک تر اوسه پر یو نسل ګورنمنټ باندې په ټمو تحقیقات کوي چې بیا دې کوم ځای پیشرفت کوي. موږ د حکومت بلوچستان او کو کمانډر صاحب څخه دا مطالبه کوو، دا خواست کوو چې اجل ادا ترین صاحب د بلوچستان تاجران لپاره ډیر لیزلې تیر 15-20 کال ډیر خواري کړلې دي. هر تاجر یې پیژني، نو د قاتلان دي فروتور گرفتار شي.
د پیش پاړه د پښتونخوا ملي او میګوند لوري په یو بیان کې ویل شوی دي چې دا پیشه هدفي وژنه ده. په بلوچستان سمري کې د پښتونخوا ملی او می ګوند غړی نصر لازی روای چې اجی الادا ترین خدمات نه هېرېدونکي دي.
د ده د شهادت یو ډیره دردناک واقع وسوه. موږ د دې واقع سخت غندنه کوو او د حکومت څخه غوښتنه کوو چې قاتلان دي زر تر زره گرفتار شي. اجی الادا ترین چې یو ډیر شفیق انسان و، زموږ د ګوند دپاره او بیا د دې صوبې د تاجران دپاره هغه ډیر قابل قدر خدمات دي. بېغرضه انسان و، ټول ولس خواشینه دي.
پر پیشه خپله د بلوچستان د حکومت له لوري هم سخته خواشنۍ څرګنده شوې. په کوټ کې د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاوانی له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د حاجي الادا ترین قاتلان به ډېر ژر ونیول شي او هغو ته به سخته سزا ورکول شي. په دې ترڅ کې چې مې کله د پښین ضلع د ډپټي کمشنر قایم لاشاري سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې د حاجي الادا ترین د وژنې په اړه د هغه د کورنۍ له لوري به نن مقدمه درج شي، خو د ده په وینا چې تر دم ګړی پورې د یاد سوي پیښې په تور کې څوک نه دی نیولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د شخصي رسنیو جنگ او جیو ټلویزیون د مشر په ضمانت د خوشي کولو درخواست منظور کړی دی. امیر شکیل الرحمان له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د درغلیو په تور په زندان کې دی. هغه د مارچ پر 12مه د پاکستان احتساب کمی ادارې یا نیب د لاهور د جوهر آباد ټاون په پلاټونو کې په غیر قانوني توګه د رعایتونو ترلاسه کولو په تور نیولی او د خبریالانو سازمانونو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکل پر رپورٹ کې.
د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ د نومبر په 9 نیټه د جیو او جنگ گروپ مشر مدیر میر شکیل الرحمن د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه او پر دې موقعه د هغه وکیل امجد پرویز د نیب لخوا د جوړې شوې محکمې پر مختلفو اړخونو عدالت ته خپل قانوني دلیلونه او معلومات وړاندې کړل. هغه دریس خپل کړ چې د میر شکیل الرحمن لخوا په ترلاسه شو پلاټونو کې د پاکستان خزانه ته یو روپی تاوان نه دی رسیدلی. تر اوریدنې وروسته عدالت د هغه په ضمانت د خوشي کولو درخواست منظور کړ. تر دې وړاندې لاهور های کورټ د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړی و چې وروسته میر شکیل الرحمن دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. نوموړي د مارچ په 12مه نیټه د احتساب قومي ادارې نیب گرفتار کړی و او پر هغه تور پورې کړی و چې د 1988 کال کې د هغه وخت وزیر اعلی نواز شریف څخه په جوهر آباد ټاون کې په ځمکه کې غیر قانوني رعایتونه ترلاسه کړي ول. جیو گروپ او د خبریالانو سازمانونو د عمران خان په مشرۍ حکومت تور پوری کړی چې د صحافت ازادي د لمنځوړلو په خاطر میر شکیل الرحمن نیولې دی. حکومت تل د داسې تورونو له جواب ورکولو ډډه کړې. البته وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په مختلفو موقعو ویلي چې دوی د رسنیو او بیان ازادي احترام کوي. د میر شکیل الرحمن له نیولو سره سم د پاکستان خبریالانو سازمانونو، مدني ټولنې، د خبریالانو نړیوال سازمانونو، د دې هیواد وکیلانو اتحادیې، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اندېښنه ښولې وه. د خبریالانو سازمانونو، اپوزیشن ګوندونو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سپریم کورټ د فیصلې ستاینه کړې ده. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د نومبر پر 9 نیټه له مشال اډیو سره د مرکې پر مهال د سپریم کورټ د دې ګام هرکلی وکړ.
زمش خو ګوره دا ډیر یو ښه خبره ده. دا په عدالتو چې دی د خلک زمش سیول سوسائٹی د دوی به ډیر اعتماد به ډیر زیات سی. ګوکې موږ دا میر شکیل سره موږ ډیر ګیلې لرو. میر شکیل سره موږ ډیر جنگ پاتا دی، موږ ډیر سټرګل دی او د غستا دغه خلاف او محاس دی. حقوق د پاره، ازادي صحافت د پاره، ورکر حقوق د پاره، مگر موږ دا دغه دغه نه کوو چې هغه یو مالک چې یو اونر چې دی دغه خلاف دغه سټیپس دغه کی او قرار قرار چې دی پریس بلډوز کی.
د رسنیو د ازادۍ یو بل پاکستانی سازمان فریډم نتورک هم د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی. سازمان د نومبر پر 9 نیټه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا فیصله له هغه وروسته راغلی چې د بی پلو خبریالانو سازمان آر ایس ایف د تیرې جمعې پر ورځ د میر شکیل الرحمن د خوشي کولو خواست کړی وو. د دې ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ نواز جنرل سیکرټري احسن اقبال میر شکیل الرحمن ته مبارکي ورکړي او ویلي چې هغه په کوم جرأت سره د پوینا د عمران خان د فستایت مقابله کړي. هغه د رسنیو د ازادۍ د تحریک یو روشانه باب دی. نوموړي په ټوئیټر باندې لیکلي د جبر او انتقام سیاست رسواسو او حق او انصاف وګټلا.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د نومبر پر 2مه په پیښور کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې لپاره تیاریاں روان دي. تحریک مشران وایي د جلسې تنظیم به په دې اتحاد کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوي. دا هم ویل شوی چې د جلسې په ورځ به د پی ټی ایم مشران اول باچا خان مرکز ورسته جلسګا ته ورځي. پی ټی ایم وایي مخې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په تور د عمران خان د جوړ شوي حکومت راپرځول او په هیواد کې نوې عامې ټاکنې کول دي. حکومتي ګوند تحریک انصاف بیا وایي اپوزیشن ګوندونو د خپلو مشرانو د مالی درغلیو پټولو لپاره د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې ده. غلام غوث رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکتل سردار حسین بابک وایي ټاکل شوی ده چې د جلسې په ورځ به د ټولو ګوندونو مرکزي مشران باچا خان مرکز پېښور کې د غرمې د ډوډۍ لپاره راغونډېږي او بیا به په شریکه جلسې ته ورځي.
د پی ډی ایم چې څومره مشران دي هغوی به په دغه ورځ باندې غرمه باچا خان مرکز ته راځي، د هغوی ډوډۍ او بیا به ردی ځای نه هغوی جلسګاه ته ځي. ټول شوبین به جلسونه راځي، د ټول شوبین به خلک راځي. دا د حکومتونو جوړول چې دي یا د عوامو حکمرانی چې ورته وي، دا د عوامو اختیاري، دا موږ عوامو لغواړو. د پاکستان په عین کې درج د ټولو ادارو چې کوم اختیار دی، چې په هغه دایره اختیار کې هغوی خپل اختیار کې دی، غو چلی. دا سلیکټډ حکومت ته پکار دار چې دا حکومت کور ته لاړ شي.
د جمعیت علماء اسلام ویان جلیل جان وایي د جلسې د زی لپاره په رنګ روډ د لزاک کوترو چوک غوره کړی شوی دی، او ځلی انتظامیې ته د جلسې لپاره لیک هم استول شوی، او د جلسې د امنیت لپاره یې هم ګامونه په پام کې نیولی دي.
پہله اجلاس کې دا فیصله وشو د جلسې میزبانی به د پی ډی ایم ټول جماعتونه وکړي، بیا پکې کمیټیان هم جوړ شوی، مالیاتی کمیټه ځان ته جوړه شوه، میډیا کمیټه ځان ته جوړه شوه، انتظامی کمیټه ځان ته جوړه شوه، نگران کمیټه ځان ته جوړه شوه، سیکورټی کمیټه ځان ته جوړه شوه. حکومت طرف نه هم د تھریټ خبرې کیږي لګیا دي، اگر چې سشتنا مرکزی لیډرشپ بټول وي، میاں صاحب ہم پکی موجود بھائی کیمرے پر ذریعہ، بلاول بم راضی، مریم نواز بم راضی، باقی خلق ٹول دی.
د قومی وطن گوند د اطلاعاتو سکتر طارق خان وایی ټولو گوندونو د پختونخوا په لری پرتو سیمو کې هم د جمهوری تحریک د اهدافو په اړه د ولسی بیداری لپاره هم هلی ځلی توندې کړی دي.
په ریګولر بنیادونو باندې غونډې کوو، میټینګز کوو، او د جلسې تیاری ډیر ښه روان دی. انشاءالله د نورو ځایونو نم هر پاټه خپل لګیا دي، د ټولې صوبې په سطح باندې خپل ملګري چې دي هغه ارګنایز کوي او موټیویټ کوي. انشاءالله تعالی چې په دویشتم تاریخ به د پېښور د تاریخ د ټولو نغټه جلسې موبلایزیشن خو ځکه کوو او ستړي ځکه کوو چې دا خلک دا قام دا عوام په دې باندې پوه کو او هغه ځان سره راووسو.
د جمعیت علماء اسلام پی عوامی نیشنل ون او پاکستان پیپلز ون په میلمستیا د لاروانی جلسې د انتظاماتو په اړه درې اجلاسونه ترسره شوي دي، او د نومبر په 14 نیټه په وطنکور پېښور کې د قومي وطنګوند په کوربتوب هم یو بل غونډه ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د یو مرکزی وزیر علی امین ګنډاپور هغه وینا پر ټولنیز میډیا سخت غندل شوی چې د گلګت بلتستان په یو انتخاباتي جلسه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مریم نواز شریف په اړه کړې ده. نوموړي تور پورې کړی چې مریم د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالیې پر پیسو د مخ سرجریانی کړي دي او ځان یې ښکلې ساتلی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړی د ګنډاپور د وینا دفاع نه کوي، خو وایي چې اپوزیشن سیاستوال هم په وزیر اعظم او د هغه د ګوند په خزینه غړو پسې ستغې سپورې وایي. د ښځو د حقونو یو فعال بیا په دې نظر ده چې د پاکستان ریاست د هیواد په سیاست کې د ښځو فعال کردار ته زمینه نه برابروي. تفصیل په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کشمیر چارو او گلگت بلتستان لپاره وزیر علی امین خان ګنډاپور د نومبر پر 8 هم په گلگت کې د تحریک انصاف یوې انتخاباتي غونډې ته د مریم نواز شریف په اړه وایي. هغه ځکه ښکلې ده چې د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالیې کروڑونه روپۍ د مخ پر سرجریانو لګولې دي.
نواز شریف کی دو حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی.
تر دې مخکې نوموړي وزیر د اکتوبر 14 میں پخپل یو ټویټ کې د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری او مریم نواز شریف یو ګډ عکس ته چې په یو جلسه کې پر سټیج ناستی او په څه خبره سلا کوي لیکلي چې د شپې 11 بجې دی، جنج یا بارات رخصت شوی دی، مولوي هم غیب دی، او د واده هلک او جینۍ پریشان دي چې څه وکړي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترڅنګ خبریالانو هم د ګنډاپور د گلګت جلسې وینا او وروسته یې دا ټویټ زخته غندلې. په پېښور کې خبریال او د چارو شنونکي محمود جان بابر وایي تحریک انصاف د نوي او بدل پاکستان او د ځوان کول رامخته کولو پر ځای د هیواد په سیاست کې د بې دلیله خبرو او کنزا کلچر ته وده ورکړې ده. نوموړی زیاتوي د سیاسي ګوندونو ذمهواري جوړی کی چې د ټولنې د سمون او د ځوان کول د ښې روزنې لپاره کار وکړي.
عمران خان صرف دوه ورځې مخکې وایي چې مونږ د خزو عزت کوو. ورپسې په دویم ورځ چې د هغې وفاقي وزیر داسې ژبه استعمالي دا ډېره زیاته ځکه محسوسه کړی شوه. نو زه پخپله دا ګڼم چې دا د دې نه ډېره زیاته ضروري ده چې دوی په معیشت باندې زور واچوي، طرز حکمرانۍ او په ګورننس باندې زور واچوي. په کار دی چې دوی په دې خبره باندې هم زور واچوي چې دلته به ژبه کمه استعمالېږي، ځکه په راتلونکي وخت کې دا زموږ ماشومان به عزت کوي، زموږ ځوانان به عزت کوي، نو دا به زموږ معاشرې ته ډېر زیات نقصان ورسوي. دا په دې ټولو باندې زموږ خیال ذمواري راځي.
موږ وزیر علی امین ګنډپور ته د نومبر پر 9 څو ځله ټلیفونونه وکړل چې داغه د بیانونو ورباندې د شو نیوکو په اړه نظر یې ترلاسه کړو، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف یوې غړې عائشه بانو پر همیاد نه ته مشال لړیو ته وویل دا د ګنډپور د وینا دفاع نه کوي، خو ښایي نوموړي د هغه څه په ځواب کې چې د اپوزیشن ګوندونو مخکښان یې په خپلو جلسو د قومي اسمبلی په غونډو او ټلویزیوني مباحثو کې د تحریک انصاف په مشرانو او ښځینه غړو پسې وایي دا څرګندونه کړې وي.
افسوس خبره دا ده چې په ایوان کې ناست خواجه آصف د پی ٹی آئی گورنمنٹ زمونږ یو فیمیل په باره کې غلط کامنٹ وکړي، دغه سه شابه شریف دغه سه نواز شریف په خپل جلسو کې بینظیر پسې ډېری ګډې بډې خبرې کړې دي، مریم نواز په خپل عمران خان پسې په خپل سپیچز کې په خپل پریس کانفرنسز کې خبرې کړې دي چې کم نه دي کول پکار، دا ټول شیزونه کنډم کول پکار دي. صرف یو کس باندې ګوته اوچتول چې کم دی زه دا بالکل نه جسټیفای کوم چې ټیک خشه وي دي، خو زه به دا ضرور وایم چې آل پارټیز لیډرشپ چې کم دی دا پکار دی چې دا د دې خپل پارټي والا نو نارمز او د ویلیوز او د زمونږ خپل کلچر چې کم کې زنانه ډېر ریسپیکټبل زی دي، دې باندې رولز اینڈ ریګولیشن جوړږي چې تاسو به یو پرائیویټ هغه باندې بچا باندې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 6 د سوات په سیدو شریف کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې مریم نواز شریف ځکه د پوځي مشرانو ضد خبرو لپاره جیل ته نه لیږي چې هغه یوه ښځه ده. وزیر اعظم 13 اکتوبر میاشت د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې د خپل ګوند تحریک انصاف یوې غونډې ته ویلي وو چې مریم نواز شریف که څه هم نیا جوړه شوې خو د ده لپاره اوس هم یوه ماشومه ده. نرموړي هم دی وینا ته په اشاره په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یوې فعالې سمر بن الله د نومبر پر 9 مشال لړیو ته وویل د تحریک انصاف وزیرانو خپل مشر ته په کتو پر خپلو سیاسي مخالفانو شخصي حملې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړه داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست نه غواړي د هیواد په سیاست کې د ښځو هرکلی او د هغوی احترام وشي.
د هغې پارټي د کم کې چې یو نیا یا نانی هغه ټکې کنزل په توګه استعمالیږي، یو زنانا زموږ په دې سیمه کې یو لور یا خور یا مور خو ګڼل کېدای شي، خو چې کله په سیاست کې هغه قدم کیدی دی له یو خزه کېدلې یو کنزل جوړ شي. په دې سیاست کې کوم پارټي چې کوم طریقې کې خزه ټریټ کو هغه زموږ یو ډیر پسمانده سوچ هغه عکاسي کوي. سٹیٹ دا پیغام نہ ورکئی چھے مونگ دے قسم بیانات دے قسم جبا بالکل ہم نہ برداشت کو. سمودا مخ کے یا چارٹر آف ڈیمانڈز پاکستانی خزو پیش کرے ہو ددیو چھے کم مسئلے دی ددے مخنی ویلا سٹیٹ تا پکار دے چھے دا 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 سٹیپس واخلی، خو بد قسمتی سرا چھے چرت دے عمل یا امپلیمنٹیشن خبر راشی نو سمونگ حکومت بالکل بیا زان غلے کی.
13 اکتوبر میاشت په لاهور کې د ښځو حقوقو تنظیمونو او مدني ټولنو د پام وړ شمېر استازو د ښځو د ژوند او حقوقو د تحفظ په موخه د چارټر اف ډیماند په نوم د غوښتنو یو فهرست جوړ او په شریکه لاسلیک کړ. دوی له حکومت د یو شمېر نورو غوښتنو ترڅنګ دا مطالبه هم وکړه چې د حکومتي چارواکو لخوا پر ښځو د جنسي ځورونې پیښو او یا هم د هغوی په اړه د سپکو خبرو د مخنیوي لپاره د بیخي نه برداشت یو پالیسي جوړه او عملي کړي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
کو مشال ریڈیو تاسو وګی په پیښور کې د مازیګر پینځنی می بجې شوې د لندو خبرونو وخت او زمونږ پرونی تاسو د ریډیو ترڅنګ په ویب پاڼه هم مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدای شئ. هلته رپورټونه 19 پروګرامونه ویډیوګانې هم لیدای شئ. نو اسرار العالم مومن پر سر په سټوډیو کې دی لدبا لن خبرونه وورو.
عوامی نیشنل پارٹی د پاکستان کولو چر وزیر د سرګندونو پر ضد له پیښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستی. د ګوند د پریکړه له هغو وروسته کړی چې کله اعجاز شاو د واکمن ګوند ترکی انصاف نور مشران پرون په پیښور کې د این پی مرکز زی دفتر ته ورغلل. تر دې وروسته د دواړو ګوندونو مشرانو له خبریالانو سره خبرې وکړې. پر دې موقع د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري افتخار حسین وویل د کولو چر وزیر وضاحت وکړ چې هغه دا سرګندونې په دې تناظر کې نوې کړو که بیا هم د این پی زه آزاد شوی وي نو دې بخښنه غواړي. د بلوچستان په پښین ښار کې ناڅرګند وسله والو د انجمن تاجران صوبای جنرال سیکرټري حاجي الله داد ترین وجلې دی. لوی چارواکو مشال ډوته ویل الله داد ترین پرون په کلی لوی علیزي کې هغه مهال وجل شو کله چې د ماښام مانځه وروسته له جمعاته راووت. دوی په وینا تر ډزو وروسته مشکوکه قاتلان په موټرسایکل وتښتېدل. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي اداره وایي د هیواد په لویو ښارونو کې وایرس په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سنټر دا خبره پرون په اسلام آباد کې د لوړې کچې تر غونډې وروسته په یو بیان کې کړي. او امریکایي څارنوال ویلیم بار او افاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې په وټونو کې د بې ضبطګیو د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د دې ادعاو په ملاتړ کې څه ثبوتونه نشته چې د پراخه درغلیو له کبله هغه د ډیموکرات ګوند جو بایډن ته انتخابات وبایلل.
مشال ریډیو لن خبرونه موریدل. اوس یو بل موضوع ته راځو. د امریکا د درمل جوړولو کمپنۍ فایزر پرون اعلان وکړ چې دوی جوړ د کرونا ضد واکسین د وایرس وهلي یو کس 90% دغه ژوند ژغورل شي یعنی هغه ساتل شي. دې کمپنۍ د جرمني د بایوټیک کمپنۍ په ملګرتیا دا واکسین جوړ کړی او وروسته دې چې 2 ځلې خلکو ته ورکړل ثابته شوه چې د کرونا وایرس پر ضد معافیت لري. اسمت سروان معلومات راکوي.
فایزر کمپنی اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی واکسین د دې وایرس په سلو کې نیوي مخه نیسي. دا اعلان په داسې حال کې وشو او هیلې وغوړولې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو لا اونۍ نه پوره کیږي. ویل کېږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د ټرمپ د حکومت د مبارزې ډول د امریکا د انتخاباتو پر نتیجو بې اغېزي نه و. فایزر کمپنی ویلی چې د هغو کسانو په منځ کې چې له وړاندې د کورونا وایرس نوی لرلی دا واکسین 90% اغېزمن دی او دا د بشریت او ساینس لپاره یو ستر زیری دی. دا واکسین په شپږو هیوادونو کې پر څه باندې 40,000 تنو ازمویل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې روغتیایي موسسې او چارواکي وایي د هر هغه واکسین جوړېدا چې په سلو کې له 500 تر 70 پورې د کورونا وایرس په وړاندې اغېزمن وي لویه کامیابي ده. حاضردم په نړۍ کې د درمل جوړولو غړې کمپنۍ هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین یا درمل جوړ کړي. د فایزر کمپنۍ مرستیال رئیس ډاکټر بیا ګربر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي په داسې موقعیت کې دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خلکو ته هیله ورکړي. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس ډاکټر البرت بورالا سیبیا د خپل واکسین بریالیتوب ته په اشاره ویلي چې دا د بشریت لپاره یو لویه ورځ ده. د دغه خبر له خپرېدو سره سم د امریکا د ونډو بیه ناببره لوړه شوه. د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړېدو په صورت کې په نړۍ کې 1.25 میلیونه انسانان له مرګه ژغورل کېدای شي. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به دا شرکت مخکې تر دې چې واکسین یې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونو ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. خو فایزر کمپنۍ له لومړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه وه او ویلي وو چې راتلونکي کال به 1,300,000,000 ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري. خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنا نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وایلی دوی سره دی هم په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په شان د ژمنیو توکو او نقدو پیسو مرستې وشي. دوی په خبره کې مرستې وسره ونه شي ژوند کول به ورته نور هم ګران شي. بل ورته د دواړو ولایتونو حکومتي چارواکي وایي په خوست کې کډوالو تروانه نقدي مرسته د هغو کورنیو لپاره ده چې سرپرست یا د کار او ګټې بټې څوک ونه لري. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
دوی وایي په خوست کې وزیرستانوی کډوالو هرې کورنۍ ته 15,500 افغانۍ نقدي مرسته روانه ده. خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانی کډوال رمضان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم کډوال دي، کونډي او یتیمان لري، خو د ګزارې هیڅ امکانات ورسره نشته.
پټای لاری نه غار لاری نه بل کاروبار لاری نه کورته د میشت تل یار طریقہ شته. مردا مهرباني د میشت را وشي چې میشت را د زمي مرسته دا وشي د نړۍ مرسته در غاڼه کو.
د زید الله پونم په برمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وایي
مونږ د اسه ماجریو د کسرنګ چې په خیس کې زمونږ ماجری دي هیته د یونیسار طرفه 15,500 افغانۍ ملاو شولې. مونږ د اغوشتنه ده د یونیسار نه چې مونږ د برمل ماجر ته 15,500 افغانۍ منزور شي.
د سید حیدر خان پونوم وزیرستانی کډوال وایي له دوو کلونو راهیسې دوی سره نقدي مرستې بندې شوې او سږ کال خو هغه د خوراکي توکو مرسته هم بیخي کمه شوې ده.
اوس کولاشي چې موږ افغانستان کې اوسېږي او دوه کولاشي چې نقدي مرسته چې کومه وه بند شوله او خوراکي مرسته چې کومه ارتېغه دا سوچې لکه په درې څلور میاشتې کې یو روس بیا ورکه شي اوس خو مکمله دال غړي چې وي هغه پسې ختم کړم لکه څرنګه نر کېمه بهار نه چې کوم شاید موږ په سار نر درېمي موږ دغه غوړي د افغانستان حکومت داسې موږ د خپل خاک ورسي.
په خوست کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین مني چې په دې ولایت کې د 2000 کورنیو څخه 223 کورنیو سره د 15,500 افغانیو معادل مرستې کیږي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د دې کورنیو کیفیت دا دی چې سرپرستان نه لري، یا یې له 18 کلونو څخه کم عمره کسان سرپرستی کوي او یا هم معیوبین دي چې هغوی ګټه وټه نشي کولی. بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فضلیار وایي دوی سره د کډوالو لپاره د نقدي مرستو مسله نه ده شریکه شوې، خو مؤسسات ورسره ژمنه کړې چې کډوالو ته به ژمنه مرستې ورکوي. په 2016 زیږدیز کال کې په وزیرستان کې د پاکستان پوځ د ضربې عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د خیبر پختونخوا په خوا کې زرګونه وزیرستانی کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم را کډه شوې. پکتیکا د افغانستان د سړو ولایتونو دی. په دې ولایت کې یو څه مخکې ژمی پیلېږي، ډېرې واورې وري او هوا هم پکې د خوست او نورو ګرمو ولایتونو په پرتله په سهند تودېږي.
نجیب الله لوخیل د ننګرهار د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پانګونې د ملاتړ د ورځنۍ کانفرنس جوړ کړی چې پکې لسګونه بزګران برخه اخلي. ټاکل شوی د کانفرنس ګډونوال به د کرنې او مالدارۍ د پیاوړتیا په مخه خپل نظرونه وړاندې کوي او هغه موسسې یا سازمانونه چې په اړوند برخه کې کار کوي د مالدارانو او کروندګرو لپاره به نوې پروژې عملي کوي. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې.
د کرنی او مالدارۍ په برخه کې د پانګونې د ملاتړ دغه دوه ورځنی کانفرنس چې د ننګرهار د کرنی ریاست د لوري د نومبر په 9 نیټه په جلال آباد کې پیل شو، په لسګونو هغو بزګرانو او مالدارانو پکې ګډون کړی و چې په تیرو کلونو کې د کرنی او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د روزګار خاوندان شوي وو. د کانفرنس په پیل کې د ننګرهار د کرنی اوبو لګولو او مالداری رئیس انجینر انعام الله صافی خبریالانو ته وویل
هدف د کانفرنس دا دی چې ټول ابعاد چې د کرنې سکتور سره زیرب دي د خپل ستونزې خپل فرصتونه خپل پروژې ټولې مخې ته کی دي او د حل لارې پیدا کی تر څو د کرنې په سکتور کې د سرمایه گذاری د پاره لار هواره کو او بالاخره واردات کم کو صادرات زیات کو. چې د کانفرنس په اخر کې منګه با بزنس ډیلونه لرو د مختلفو برنامو مسؤلین ناستی دا غوی سره خبرې کوي چې د کم ګرانډ د پاره د کم بزنس ډیل د پاره څوک آماده کیږي.
پنینګرار کې د شاتو د مچیو د روزونکو د اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د غشن کانفرنسونه ګټور وبلل او له دولت نه یې غوښتنه وکړه چې د شاتو د مچیو د خیر روزنې لپاره د ورته مصنوعي ځنګلونه جوړ شي.
دغه ډول کانفرنسونه چې پنینګرار کې دی کې دا زموږ لپاره ډیر ګټور دي، په دې خاطر مانه چې هغه غوښتنه چې زمونږ دي د باد ډونرانو یا موساتو یا دولت نه دخت چې په افغانستان کې دي هغه هم داسې پاتې دي. مونږ غوښتنه د حکومت نه داسې کوو مونږ دپاره مصنوعي ځنګلات جوړ شي تر څو زمونږ د شاتو د مچو تولید لوړ شي.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پانګونه د غربت په وړاندې ګټوره مبارزه وبلله او په خصوصي سکتور یې غږ وکړ چې فعاله ونډه پکې واخلي.
رئیس وزارت به دستر په انفرادي شکل کین لسګونو فرصتونه موجود دي چې تاسو ته سره شریک کی چې راسي په دې برخه کې سره مې گزاري محلي اداره د ننګرهار مو په ټول قوت دوستانو تر شا ولاړ.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د کرنې ریاست تر چتر لاندې تر دا مهاله 9000 جریب ځمکه باندې باغونه جوړ کړي چې 3600 تنه پکې په کار بوخت شوي دي او زیاتوي چې 2600 د چرګانو په رمونه جوړ کړي چې تر 15000 تنه پورې پکې مصروف دي او په پام کې لري چې د کبانو په سلګونو په رمونه د خصوصي سکتور لاري هم جوړ کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د باجوړ ماموندو قبیلې د خلکو ترمنځ د لانجو او ورور لپاره یو مصالحتي کمیټه جوړ کړې ده. مشرانو ویلي د سیمې خلک له قانون سره بلد نه دي او عدالتونو د مقدمو لپاره پیسې هم نه لري، ځکه نو دا کار یې کړی دی. دوی البته زیاته کړې چې د سیمې خلک کولی شي د خپلو مسلو د حل لپاره عدالت ته لاړ شي او یا هم دوی ته رجوع وکړي. د شانواز ترکزي رپورټ. اورو
د باجوړ 15 قبیلو د خپل منځي لانجو د هواري د پاره کمیټي جوړی کړي او دغه کمیټي به د قانوني عدالتونو او تانو نه بهر د خلکو ترمنځ سولې راولي. د کمیټي مشرانو وایي چې په یاد ضلع کې د پاکستان قانونونه په نږدې وختونو کې غزیدل دي، نو خلک ورسره نابلده هم دي او بلدا چې د دوی ترمنځ لانجو هوارولو کې د خلکو خرڅونه او وخت هم زیات لګي. پرون په غاخې نومې سیمه کې د ماموندو د 15 قبیلو لوی جرګه کې ویل شوی چې هر قبیله به د خپلو خلکو ترمنځ لانجی هواروي او که هغوی ناکام شو نو بیا به د ټولو قبیلو ترمنځ جوړه غټه کمیټي ورزي او روغی به کوي. ډاکټر خلیل الرحمن د دغه کمیټې غړی دی او د مشاد رډیو ته وویل چې دوی د پاکستان د قانوني عدالتونو احترام کوي خو دوی په خلکو غږ کوي چې که یو څوک عدالت ته ځي نو هم ټیک ده. او کبیا په قومي کمیټه خپل جرګي کول واړي، نو دوی دغه جرګو ته هر وخت تیار هم دي.
نو دا زمونږ یو آئینی او قانوني حق دی چې زما کومه مسله پیدا شي، دا زما خوښه ده که زه عدالت ته وړم، خو ټیک ده که عدالت ته نه وړم او باری په یو دوا مسلمانانو باندې هغه زه حل کوم، نو په دې کې زه آئینی او قانوني حق لرم. او دا زه په دې وجه باندې وایم چې بار کومه مسله حل کیږي نو دا ډېره په اسانه باندې حل کیږي، بلکې زمونږ یو رواج دی د هغې مطابق حل کیږي، بلکې په علاقه کې
د مامون لخوا جوړ شوي دغه جرګې په وړو پنځو قبیلو مشتمل دي. مامون د باجوړ په مغربي پول آباد سیمه ده چې د پولې پور غاړه ترې د کونړ، چینار او مروره او نورې سیمې آبادې دي. په پرونه جرګه کې د مامون د واړې قبیلې سلیمان خیل، بادین خیل، خلوزی، یوسف خیل او عمر خیل هم شامل وو چې په کې د دغه قبیلې مشرانو وویل چې دوی به د هر رقم سیاست نه بغیر د خلکو روغې جوړې کوي. د مینې سیمې اوسیدونکي ملک یوسف خان مشال رډیو ته وویل
بهترین کار دی که زه ته ووایم، نو ما په خپله بانمدار اوس ما سره دوه جرګې دي، نو که هر سړی داسې په اخلاص سره او په ایمانداری سره کوشش وکړي نو د خلکو تنازعات هم ختمېدی شي، د خلکو ته بیا سهولت هم ملاویږي، خو چې دې تعلق حکومت هم رسمي غوندې اهمیت ته ورکړي.
لدی وړاندې هم د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا په قبایلي ضلعو کې د ډیسټریکټ ریزولوشن کمیټې او د بیوروکراسۍ یا کمشنرۍ انتظامیې لخوا الټرنیټ ریزولوشن کمیټې جوړه شوې وه، او دواړو کمیټو ته دا اختیار و چې دوی ته که یو چا خپل درخواست ورکړ نو دوی به د یادو ادارو په نگرانۍ کې د قومي خلکو لخوا د جوړې کمیټې په مرسته اورېدنه کوي، او که هر څنګه لانجه وي هواره وي بی. نو هم د خلوزو سیمې اوسیدونکي سلطان وایي چې دوی هم د سولې د کمیټو ستاینه کوي.
زمنګا مسله د جرګو د لارې حل کیږي، موږ په جرګو باندې باچایان هم ټاکلي دي، په جرګو باندې دلته خلک مړی معاف کوي یو بل ته. بل دا خبره ده چې دا یو اهم قدم هم دی، بل زمونږ خپل روایت به په خپل ځی پاتې شي، ګوندي به پاتې شي، کوم روایت چې زمونږ منځه تللي هغه به واپس راشي.
د باجوړ نه حکومتي غړو هم د دغه کمیټو جوړولو ستاینه کړې ده، لکه د قومي اسمبلی د غړي ګلداد خان نه مې وپوښتل چې آیا د خلکو په قانوني عدالتونو اعتبار نشته، یا دوی ته د قانون نه زیات خپل د جرګې رواج غوره دی، او که څنګه چې د لانجو هوارولو لپاره کمیټې جوړې کړې.
نو د دې څه خبره نشته چې دا د عدالت په مقابله کې جوړېږي، خو ما د څه ویل چې پښتون ژوندی دغه جرګه نه ورکېږي، او دغه جرګه چې دا دغه به موږ سره سره د عدالت دې ته په ښه سترګه ګورو، ځکه چې دا زموږ یو کورنۍ داسې یو لاره ده چې هغه بغیر وکیله ده، بغیر پیسو ده، او هغه سړي ته په انصاف میلاویږي.
د جرګې د مشرانو په وینا چې دوی پرون دغه کمیټه اعلان کړي، او ممکنه ده دوی ته اوس د خلکو لخوا د لانجو د هواري ویناګانې کول شروع شي، خو دوی دا هم ویل چې د دوی سره موجوده وخت کې هم د خلکو ترمنځ د جرګې او یا درخواستونه شته، او دوی دغه لانجې بغیر له کومو پیسو او بغیر له وخت ضایع کولو د جرګو د لاندې هواروي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګیست. د سوات انتظامی په منګوره کې د ارزانه بازار لګولو اجازه ورکړې ده، خو هلته ورتلونکي خلک وایي چې په بازار کې د خوړو زیاتره شیان نه ترلاسه کیږي. بازار ته له لرې سیمو خلک ورځي، دوی په وینا ډېرې پیسې په کرایو لګي. دکانداران بیا وایي چې انتظامی دوی ته یوازې د وړو په ارزانه بیه د خرڅولو انتظام کړی دی. د نیاز احمد خان رپورټ.
د منګورې په مرکزی روډ کې د ټی ایم ای په ودانۍ کې د ضلعي انتظامیې لخوا ځایي ولسته د سستا بازار په نوم مارکیټ کې په شمار یو څو دوکانونه جوړ شوي چې پکې د ضرورت شیان ډېر په کم مقدار کې ایښودی شوي. قمبر سره تعلق لرونکی یو مشر رحمت خان چې په سایکل یې د وړو شل کیلو توړه تړلی وایي چې شپږ کیلومیټره لرې په دغه تمام بازار ته ورغلی چې د ضرورت شیان به پکې په کم نرخ ترلاسه کړي.
نو هغه وړم د سیدی چې هغه خوراک نه دی، خو غریبواله دی چې د دکان کې اغستی نه شو، او دلته چې کوم ته وړه ملاویږي نو هغه یو بورې ملاویږي، دوه بورې هم نه ورکوي. وړم بیکاره دی، خوراک نه دی، ټول چوکر دی، ارس کو چہرہ سوال حکومت تک چې دا اولم صحیح کی غلطی چینه چنے والا چینی نشتا چنے پنیت راغلم چینی نشتا وڑی نشتا چہرے او دغه اوسره ګوره راوله اوسره ګوره پرتا دا اوس کلو نه دا
د مینګورې بارامه کلی سره تعلق لرونکي یو مشره ښځه وایي چې د چای چینی په یو غوښې سبزیانو او نورو ضرورتو لپاره سره د دوو نورو ګاونډیانو په دې خاطر سسته بازار ته ورغلي چې خپلې کوړمې ته په ارزان نرخ شیان واخلي.
دې ځله چې موږ راځو خو د ناچارۍ نه راځي پنځه زموږ وس نه کېږي د بازار شی اخیستی نه شو دو پنډې راته ناستې دي په دې ارزانو پسې په خپله سره یو ځای بل ځای ته ځم ګرځم غریب سړی به څه کوي چینی و سره نه دغه دی هی زه سره راغلی چینی پسې راغلی یم دغه شی ده چینی ګرانه ده خان دا خلک به څه کوي دالونه دي لس لس پنځلس روپۍ ګران دي نو موږ پر شپه کې څونه شی لګو د کم ځای نه زه اوس راغلی یم شي دي څه ډېرې دي زما خاون په دیارلس زره روپۍ څوکیدار دی یو ځای پکې یو شی پکې هم نشته چې په دې ځای پسې موږ سل دوه سوه روپۍ زما ټکټ لګي چې زه راغلی یم دې ځای لګه.
سستا بازار کې اوړه او دالونه خرڅونکي دکاندار محمد حبیر وای چې زلین تنظیمي ورته په کنټرول نرخ سره پوره ورکوي او د هغې مقدار هم ډیر کم دی او د زلین تنظیمي په وینا اغستونکو ته په شناختی کارت یو یا دوه تروړې اوړه ورکولای کیږي.
موږ ته د څلورو میلیونو نه سپلای کیږي چې 380 بورې موږ لراځي د ورځې او په دې کې مسله دا ده چې دا منګوره سیټي ډیره غټه سیټي ده کنه نو خلک راځي نو لکه دوه تروړې غواړي څوک درې تروړې غواړي موږ ولا زیات ځکه نه شور کولای دلته را ماښام پورې دا ځای کولای وي کم کسان چې دیاړې لیتلې هغو نوخته ټایم راځي بیا زموږ سره د ماسپخین نفس وړه نه نو چې یو موږ ته سپلای سي واشي چې کم از کم 1000 بورې موږ لره کوي انتظامیه نو دا به چې هر سړی ته بعد بد به بورې بیا رسی لکه بدې پسې د مرغزار نه سلامپور نه سنگر نه کوکارای نه خلک راضی بده وړو پسې ځکه چې بل ځای نه ملاويږي.
د سستا بازار پاړه مو چې کړه د بنګوري صوبای اسمبلی غړي په زلکیم څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل چې دوی ته د ولس شکایت پاړه معلومه شوه او په دا اړه به د ځلني تنظیمي څخه پوښتنه کوي او د بازار دوره به هم کوي. بلخوا د سواد ډیپټي کمشنر وای چې دوی دکاندارانو ته ویړیا د خرڅ لپاره ځای ورکړي او په سستا بازار کې د عام مارکیټ نه تر 15% پورې شیان په کم نرخ خرڅولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په خیبر ضلع کې د لوبو منتظمین او لوبغاړي وایي هلته اوس هم د لوبو د میدانونو کمی دی. دوی له صوبایي حکومت غواړي چې دغه کمی ورته پوره کړي، دا مسله حل کړي او لوبغالی ورته جوړ کړي. دوی دا هم وایي چې په خیبر کې یو شمېر لوبغاړي په نړیوال کچ لوبېدلي دي او سیمې ته نوم ګټلی دی. د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایرکټریټ چارواکي وایي دوی د منصوبې لاندې په خیبر کې سروې کوي او زرد چې هلته میدانونه جوړ کړي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ضلع د مختلفو لوبو اتحادیو عہدیداران او لوبغاړي وای چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او په کار ده د صوبایي حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې لوبغاړو ته سهولتونه ورکړل شي. د فوټبال انټرنیشنل لوبغاړی اتیک شینواری مشال ریډیو ته وایي چې خیبر یو شمیر قومي او نړیوال لوبغاړي پیدا کړي خو تر اوسه د لوبو میدانونو او نورو سهولتونو نه محروم دي.
په کرکټ کې تاسو وګورئ اوس زموږه د علاقې شینشاه پریدي نېشنل ټیم حصہ ده، تاسو وینئ د علاقې څومره ښکلې پخکاري. بیا په تیر کلونو کې په فوټبال پلیران تاسو وګورئ پاخ کې ورلد کلاس پلیران پیدا شوي دي. د لنډي کوتل خاورې پلیر پیدا کړی دی، خو هغه په بیګ باش کې لوبګي او هغه په نورو لیګونو کې لوبګي، نور دنیا لم هغه فائدہ ورکوي. نو زمونږ د علاقې دا پلیران چې کوم دي، دا مخکې په فوټبال کې مونږه پروفیشنل لیګونه کړي دي، نور ملکونو لتلي وغځای کې مونږه په پاکستان د طرف نه تلیو او دا سی کرکټ کې اوس روان دي. نور پلیران ډیر سټینډ بای باندې دي خو هغه اخیری او کراسته یا اخیری او هدف دی هغه نور ته میلاوږي. هغه وجه دا چې هغه بیسک نه جوړیږي پلنډی کو تل کې کوم بنیاد دی هغه صحیح نه جوړیږي. کرکټمیا نه جوړ شوی کرکټ اکیڈمی ګور فټبال اکیڈمی سره نشته دی پراپر کلب نشته دی چې هغه روزانه پیوزه باندې ٹریننگ کا. هغه وجه دا ده چې هلته سہولتونه نشته دی هلته گراؤنڈونه نشته هلته پراپر کوچ نشته دی هلته هغه اویرنس څوک نه ول ورکوي چې یاره ته ستا اوس دا ټایم دی کې ځان جوړ کا. نو زه اما که چېرته دا سہولتونه راله مونږ به دنیا له ډیر زیات پلیران ورکوو او مونږ به هم په نامه پکیږي خیبر ډسټرکټ او د پاکستان.
د خیبر ضلع د ټیبل ټینس اتحادی جنرل سیکرټری نصیب شاه شینوار وایي
مونگا پا نیشنل لیول باندے قومی سطح باندے ډیر بہترین د ٹیبل ٹینس کھلاڑیان پیدا کری دی او پا بین صوبائی گیمز کے پا اسلام آباد کی مونگا د مرج ضلع چکمی دی ایکس فاٹا پخوانے فاٹا چکم ٹیم مونگا تا ریپرزینٹ کڑاو ہاغا مونگا پا ٹول پاکستان کے دریم پوزیشن ہم ترلاسا کڑاو. دلتا ډیر زیات ٹیلنٹ دی دلتا ډیر کھلاڑیان پیدا شوی دی پا دے انڈور گیمز کی چکم حال کشی دی ننا خو د بد امرغا دلتا چکم دی سہولیات چکم دی هغه نشته دی. نو مونږ ته دلته ډیر زیات د انډور جمنیزیم دا چونکه دا انډور گیم دی ټیبل ټینس د لپاره انډور فیسیلیټی په کار ده. دلته په فوري توګه باندې یعنی ایمرجنسی هغه لیول باندې چې یو سپورتس کمپلیکس جوړ شي غټ نو دا به ډیره غټه خبره وي ځکه چې لنډ کوتل دلته ډیر کلاریان پیدا کړي دي خو بعد مرغه دلته سپورتس کمپلیکس نشته.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ یو چارواکی مراد علي وایي چې د صوبایي حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې به خیبر ضلع کې هم لوبغاړو ته سہولتونه ورکولی شي او دې لپاره سروې روانه ده.
د 1000 کمپلینګ فیسیلیټیز دی دا یو نوی پروجیکټ دی د دې لپاره په ټوله صوبه کې 5.5 ارب روپۍ منظوري شوې دي. موږ په دې ضلع خیبر کې د پلینګ فیسیلیټیز پرووایډ کوو په هر قسم لحاظ سره فوټبال دی کو کرکټ دی کو ټیبل ټینس دی کو سکواش دی په هر یو سکیم باندې موږ سره بجټ دی کم سے کم 50 لاکھ روپۍ دي. نو دې چې سونه کمیونټي سونه سایټس موږ ته ښایي نو د دې باندې بدی سی ان ڈبلیو والا موږ کنسرن ڈی ایس او سب دی په دې باندې پی سی ون جوړیږي دا پی سی ون موږ ته سبمټ کیږي او سکیمس کې د بجټ پکې پرابلم دی وجه نه شي دی اپروو بجټ دی پی سی ون ار سم څه شوی صرف سایز ائیډنټیفیکیشن دی.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې دا میدانونه به په نورو قبایلي ضلعو کې هم جوړوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیو مجله
په سلورو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو